طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چانه ولیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن یې د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی. مولوي قلم الدین چې د ملا عمر په واکمنۍ کې د هغه د بل امر بالمعروف ونهي المنکر د ادارې مشر و د هغه پر مړینې شک کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې په روانو خبرو به یې اغېز څه وي. دا او پر دې ته اړوند نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبري سرویس لرو. احمد چبر او سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي. احمد چبر په استډیو کې راسره دی. شبر صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې څه دي؟
بلې، په سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبرداری چې د پاکستان حکومت وایي چې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق وژل شوی دی. او همدارس دا سیمه ییز مهم خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې وویل چې فرانسې د ایران ولسمشر ته د فرانسې د سفر رسمي بلنه ورکړې ده.
تاسو سره اوسه خپل ملای بسید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه کې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سولې علي شورا یو غړی او د حکومت لپاره د مرکزی پلاوی مشر وایي ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د اسلام آباد کې ترسره شي. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا محمد عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. پر همدې مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمی د ملا محمد عمر مرګ د مرګ خبر نه رد او نه تایید کړ. شاغلی هاشمی نن ماپښین په کابل کې خبر اعلان کړ چې په دې اړه د موثق اسناد تر پیدا کولو وروسته به خبري وکړي. دی وای موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه راپورونه اوریدلې دي. موږ په دې اړه څېړنه کوو. کله چې دا موضوع روښانه او تایید شو تاسو ته به معلومات درکړو. څو ورځې وړاندې د فدای محاس په نوم یوې وسلوالې ډلې رسنۍ ته په لیږل سوې اعلامیه کې ویلي و چې ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تفسیره نه ده کړې. د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکزی پلاوی مشر وای ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ ترسره شي. حاجی دین محمد نن له ازادي رادیو سره خبرې کول چې په دې پړاو خبرو کې به د اوربان او باور جوړونې خبرې وسی. پر همدې مهال دوه لوړ پړو پاکستانی چارواکو چې نه غوښتل نومې څرګند شي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو او مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوي. او په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوه نور کسانو سره وجل سوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ټول چې قومندان عبدالغنی تیر شپه په درزاب ولسوالۍ کې په خپل میلمستون کې د ځای پر سو انفجار موادو په چاودنه کې لخپل زوی او یو بل کس سره وجل سوی دی. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې شاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلام مشورې پر اساس د خپل پښې د ملین لپاره جرمنی ته ولاړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلواله ډلې مشر د هغه دوه سامن او یو لسنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مړینه تایید کړه او ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل، برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اسحاق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال تروریستي لس کې شامل وو او لشکري جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک اسحاق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 15مه له خپلو دوو زامنو سره ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اسحاق د خوشکېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر یې انتقالوه. د لارې پوجډو نورو پولیسو له هغوی سره نشته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک ساق او د هغه ملاتړي ووشل شول. له ملک ساق څخه د لسکونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکاري لپاره تحقیقات کېدل. بل لور ته په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور یې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19,000 کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 8 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالت کې 1,200 ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوامداره ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه له منځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپل روحانی ته د فرانسې د ولسمشر بلنلیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له روحانی سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مغیرینی له جواد ظریف سره تیره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوي تړون ته اشاره وکړه او ویې ویل دا د اټوم په اړه یو تړون دی خو په پراخه سطحه یو سیاسي تړون دی او یو پراخ تړون دی. دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوی سیاسي باب پرانیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مغیرینی موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ پل وړه کچه د انرژي په برخه کې د همکارۍ په اړه د بشري حقونو په ارتباط له تروریزم سره د مبارزې په اړه او پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاز وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندې زون د جوړېدو پروګرام د انقری هڅېدي او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نږدې د ځان لپاره یوه سیمه اختصاص کړي. دمرتاز بی بی سی ته وویل د ترکیه پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیه د جنوب ختیځ سرحد پوښتو یو حایل سیمه جوړ کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کوردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د وی ترستی ډلې په سترګه ګوري خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردی ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنگي شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ ویلی وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردی وسلوالو سره چې د ترکیه ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالمو نجیبا زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه شل ده. په کندهار کې به اسمان زیات وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زیات وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 25. په غزنی کې به اسمان زیات وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په ګردیز کې اسمان وریځ. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده. په بامیان کې هم اسمان وریځ اټکل شوی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12 ده.
ازادي راډیو اوري دا خبري ساعت. زه نوري اس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو مشر مولا عمر چې کلونو رئیس چانو ولیدل او مختلفو لورو په تیر بیا په دې ورسته او کې ځان ښکار کېدو په اړه غوښتنه ډیره شوې ویننه د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست یو سرچینه وای نو موړی دوه کاله مخکې مړ شوی. د جمهوریت ریاست یو وایان وای چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي.
And regarding your first question, we're aware of the reports about passing the way.
مولوی قلم الدین چې د مولا عمر په واکمنۍ کې د هغه د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې مشر د هغه پر مړینې شک کوي.
دا تبلیغات له دین په هم دغه شوازی ډیر واری خبرې سوی دي چې ملا عمر چالیزه لینه دا پاکستان
طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینې نه ده تایید کړې چې که مړینې تایید کړي د سولې پر روانو خبرو به اغیز څه وي. دا موضوع له کارپوهانو سره څېړو. د ملا عمر د مړینې په اړه راپورونو سربیره دغه راز اوري چې په پاکستان کې د لشکر جنګوي د ډلې مشر نن له خپلو څو ملګرو سره وژل شو. ملک دغه راز ملک توکو
بیا اسناد او دلایل شته چې ملک فات د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړي وو.
د افغانستان غالی اوبدون کې وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کېږي او له هغه ځای د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته اوړل کېږي. او دغه راز د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤولین وایي چې د 2016 کال نړیوال جام لوبو ته ښه تیاری نیولی دی.
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیچا څخه ځان کم نه ګڼو.
رازو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر مل شوی دی. د جمهوری ریاست د ویان ظفر هاشمی بیا وایي چې دوی ته دغه خبرونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر نه ده تایید کړی او نه یې په دې اړه هم کومه تبصره کړې ده. اسدالله لودین نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ارګ یو موثقه سرچینه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړ کېدل تاییدوي، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ملا عمر د مړ کېدو خبر رد یا تایید نه کړ، خو زیاته کړه چې دوی هم دا ډول راپورونه ترلاسه کړي دي. دوی وایي موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړ کېدو خبرونه اوریدلي دي. موږ د دې راپورونو د څېړنو په حال کې یو. کله چې دا موضوع روښانه او صحت تایید شي موږ به تاسو په جریان کې کړو. په همدې حال کې د ارګ یو معتبره سرچینه وایي چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د فدایي محاس په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې وویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د دنیوز په نوم د پاکستان یوې رسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې شپږ ویشت کاله عمر لري د طالبانو مشر شي، خو دې ورځپاڼې د ملا عمر د مرګ په اړه څه نه وویلي. د ملا عمر د مړ کېدو خبر له دې وړاندې هم څو ځله خپور شوی، خو طالبانو دا رد کړی او ویلي دي چې مشر ژوندی دی خو د امنیتي ملحوظاتو له امله یې ځای نشي مشخصولی. دا ځل د طالبانو د مشر د مړینې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نوي پړاو ته ننوتلي او ټاکل شوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې دویم پړاو خبرې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داوود وایي په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړ کېدو خبر طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي.
راته به شکه په هغه صورت کې چې ملا محمد عمر اخون نه وشي د طالبانو مشرتابه تقریبا په بدلي برخو باندې تقسیمیږي. د اکله چې دا تقسیمیږي هغه طبي خبره دلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکرات ته لاړ شي بیا هم جنگ ته ځي. یعنی زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا د سولې مذاکرات په ګټه نه دی.
هڅه مو وکړه چې د ملا عمر د مړینې د راپورونو په اړه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو په تیر کوچنی اختر کې ملا عمر ته منسوب یو پیغام خپور شو او په هغه کې د سولې پر بهیر هم ټینګار شوی وو. څېړونکو بیا وایي د ملا عمر د مړینې خبر اوس ځکه خپریږي چې نور پاکستان ته د پټ ساتلو پلمانه وپاتې او مجبور و چې افغان حکومت ته د ښاغلي عمر د حضور په اړه د قناعت وړ ځواب ورکړی وو.
و موردل چې د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. د جمهوری ریاست یو ویان د غرض نن وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې ملا عمر څه وخت مړ شوی دی. دا چې ملا عمر په تیرو دیارلسو کلونو کې چا نه و لیدلی په دې اړه په دې وروستیو کې د هغه د ژوند په اړه پوښتنې ډېرې شوې وې او له مختلفو لورو دغه غوښتنې کېدې چې که ملا عمر ژوندی وي نو باید په اوس وخت کې ځان ښکاره کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي. دوه ورځې وروسته بیا د خبرو دوهم دور ترسره کیږي. خو ملا عمر څوک وو؟ احمد شبر بیا هم په سټډیو کې را سره دی او د هغه ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مولا محمد عمر له 1989 میلادي کال تر 2000 لومړي کال پورې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم مشر و. د یو له هغو کسانو و چې د امریکا متحده ایالاتونو په سیګر زیدل او د دې موندلو لپاره یې لاس میلیونه ډالری شي و. د لومړي ځل لپاره طالبانو کال مخکې د مولا محمد عمر ژوندلیک په خپل ویب سایټ کې خپور کړ. تیر کال چې کله طالبانو دا کار وکړ، جنو چېډونکو وویل چې د دې لپاره یې داسې کړی دي چې د مولا عمر د مرګ اوازو ته ځواب ووایي. مولا محمد عمر په 1995 کال کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې بېوزلې کورنۍ کې وسیشید. ویل کېږي چې له پلاره یې نه کور درلود او نه هم ځکه. د ده پلار هم مولا و. د مولا عمر پلار غلام نبی چې کله مړ کېده زوی یې درې کلن و. مولا عمر له پلاره یو زوی و، خو د هغه له وفات وروسته د ده مور له مولوي محمد انور سره چې د مولا عمر تره دی واده وکړ او درې ناسکه وروڼه او څلور خویندې وسیشېدې. مولا مولوی انور مولا عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل او بیا د دوی کورنۍ روزګان ته ولاړه او هلته یې تر په یو جماعت کې امامت پیدا کړ. کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، مولا محمد عمر شاوخوا 19 کلن و. هغه وخت د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې و او له مجاهدینو سره یو ځای شو. طالبان وایي چې مولا محمد عمر د شوروي د ځواکونو پر مهال څلور ځله ټپي شوی او یو سترګې یې هماغه وخت ړنده شوه. مولا محمد عمر د مولوی محمد خالص د اسلامي حزب له قماندان مولا نیک محمد سره په جبهه کې و. په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې پیل کړې، مولا محمد عمر په کندهار کې و او بیا په 1994 کال کې د طالبانو مشر شو. دته په 1995 کال کې د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو سیمو لنیول وروسته طالبانو د امیر المؤمنین لقب ورکړ. مولا محمد عمر د خپل نجدي 15 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو. په دې موده کې د اول قاعده شبکې اړیکې دومره ټینګ شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ګواښونو سره سره د اسامه ابن لادن دفاع وکړه او هغه اله افغانستان ونه ایست. بیا چې په 2000 لومړي کال کې القاعده شبکې په واشنگتن او نیویارک کې تروریستي بریدونه وکړل، د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او له هغې مودې راوروسته د طالبانو مشر ترای تم شو. خو وخت په وخت به د ده په نوم چاپي اعلامیې خپرېدې او صوتي اعلامیې به یې نورو کسانو په وروستیو کلونو کې لوستې.
د 1415 هجري قمري کال د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین د مبارکۍ پیغام
د مولا عمر په ژغ پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې له 2012 کال راورسته لکه څنګه چې مو واوریدل د نورو په ژغونو خبرېدل او د مولا عمر په ژغ ورستۍ پیغام په 2004 کال کې خپور شوی و. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان ظفر هاشمی وویل چې دوی دا خبر تر لاسه کړی چې مولا محمد عمر دوه کاله مخکې وفات شوی، خو د دې خبر د تایید لپاره څېړنې روانې دي.
احمد چبر لتاسونه مننه چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ژوند ته مو لنډه کتنه وکړه. تر اوسه پورې طالبانو د خپل مشر د مړینې د خبر په اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز جمهوری ریاست هم وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. دا چې مولا عمر مړ شوی وي، دا به د سولې پر روانو خبرو څه اغیز وکړي او آیا د مولا محمد عمر مړینه به طالبانو په څو طالبانو ډله په خپل منځ کې سره وویشي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. خو د مولا عمر د مړینې په اړه د خبر له خپرېدو وروسته ځینې شکونه هم راپورته کیږي. یو شمیر کسان وایي چې له دې مخکې هم د مولا عمر د مړینې راپورونه ورکول شوي دي، خو وروسته بیا ثابته شوې ده یا ویل شوي دي چې هغه خبرونه درست نه دي. مولوی قلم الدین چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مولا عمر تر واکمنۍ لاندې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د اداري مشر هم ورته شک څرګندوي. له نوموړي سره حمیده هارون عثمان مرکه کړې ده.
خپل مې په دې باندې عقیده نسته. د تبلیغات لذین په هم دغه شوازی ډیر واری خبرې شوی دي چې ملا عمر نه لري، ملا عمر چالیزه لینه ده او ستان دا مسائل ستا دی مرگ پا متعلق واندی تروس پوری چرچو کوئی ماسک خبر هم نستا دی مرگ صحیح معلومات نستا. و چا باندې نه نو خو 520 میلیون ډالر دغه په پیدا کولو یا په باندې نه می خو څو نو به چیرته پیدا کړي چا باندې نو خود به چا نه ویدلې خو دې مرګ په متعلق باندې غالب ګومان میراځي چې اشه وزیري
فدای ما از د طالبانو وی بیل شوی ډلې او هغه د سیو خبر خبر کړي او چې هغه هم د مسله تایید کړي او د سیو بل خبر هم خبر شوی او چې د یعقوب په نامه د ملا محمد عمر زوی د زیناست ټاکل شوی دی نو تاسو دا خبرونه دروغ ګڼي
زه خو خپل یو کاملا دروغ بولم او دغه په ځای باندې لاسو سپوره ملا محمد یعقوب ټاکل سوی هم نه دا او ټاکل کیده بیا زبره پټه خبر هم نه ده چې په هغه باندې شکمنې خبرې وشي هغه بیا په ډېره روښانه توګه باندې اعلان شي خو دا خبرې د همغو خلکو دي چې مخالفتونه لري یو تعداد خلک له سولې سره مخالفتونه لري یو تعداد خلک د افغانستان د جګړې اوږدوالی غواړي دغه خبرې کوي مګر دې خبرو سره هېڅ موافقه نه لرو غالب ګومان مې دا ده چې د امارات اسلامي د ملا مزمر تر مسیر اعلان دی و صلح ته اماده سوی ده دا خبرې او دا خبرونه هغه څوک خپروي چې د صلح سره موافقه نه لري
په دې نږدې کلونو کې یعنی بعد د 2013 کال نه ملا محمد عمر قتل شوی دی او یا داغي د ژوند خبر تاسو څنګه تاییدوي
مخه تر اوسه پورې دغه د مرګ په متعلق باندې په تیرو 13 کلونو کې نه اوریدلی او نه څومره چې حبس کړی ده هغه د مرګ خبره نه سوي هغه ځوندی ده دا چې هغه په مخفي ځایو کې ده یا چېرته ده هغه خو ما مخکې درته وویلی چې هغه د په تور لیست کې او په هغه باندې 520 میلیونه ډالر انعام یې ښودل سوی نو په دې واجې باندې به خود پټو
کاهیانان د مړ شوی نو د مرګ اغیزه به د طالبانو په لیکو څه یې
د طالبانو لیکې منظمې دي ته یو هغه کچېر د شوی چې د ملا مزمر وجود د طالبانو د یوالي او د صلح د لپاره ډېر مهم ده او ډېر اغیزمن ده په نسبت د بل چا چې دغه ځایناستی راځي یا په ځایناستی باندې موافقه کېږي یا د ټول طالبان په سړي باندې راټولېږي نو یو لال مشکلات به وي
د سولې د عالی شورا غړی مولوي قلم الدین و چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه څرګندونې کولې آیا د ملا محمد عمر مړینه به د طالبانو ډله سره وویشي په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه سمې الله یوسف زیر سره د ټلیفون په لیکه د مخې دی چې یوسف زیر ته ورشو تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه نظر سره شریک کړئ زموږ داخلي شمیرو ته کولای شئ ټلیفون وکړئ شمریم دی شمیري مو دی 0922255 او بل شمیره ده 0992035400 او په نړیوالو شمیرو هم کوای شي چې موږ سره تماس ونیسي شمیره مو ده 0042021124601 په دې اړه کولای شي چې نظر سره شریک کړئ چې مولا عمر مړینه تایید شي آیا دا به په افغانستان کې پروانو جګړو څخه اغیز وکړي سمیع الله یوسف زای صاحب خبرونه ته خره غلاست
سلام علیکم
اول خو بخنه غواړم چې تاسو ډیر ماتل شولې اول تاسو څه اوریدلې دي کنه چې مولا عمر د پرختیا دوه کال مخکې مل شوې دی او یا مل شوې دی کنه ځکه تر اوسه پورې نه طالبانو دغه خبر تایید کړی دی او د افغانستان جمهوریت ریاست هم ویان دی ویلي چې په دې اړه څرنه کوي البته یوه منبع کته هم چې ویلي دي چې نوم به نه یادو د هغه د مړینې خبر ورکړی دی
تر دې ولاندې هم درې ځلې دغه ډول خبرونه راغلو چې د عمر خان وجل شوی دا یا په 2011 کال کې دا خبره راغله چې د پاکستان د کوټې د افغانستان ته په لار او په بمباری کې وجل شوی دا خو دا ورستی راپورونه داسې ښیي چې ملا محمد عمر خان په خپل عادي حالت کې نه ده یا په اوس وخت کې ډېر داسې مسایل رالو چې هغه باید ضرورت دی لیدل کېدو چې خپل आवाज را څرګند کړي وای او اقلن د تحریک دیننه یا ځینې کسانو خپل پیغام رسولای وای زما په خیال دا نښې نښانی داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخوند یعنی یو نورمال حالت کې نه ده او یا هم ژوندی نه ده، خو بهرحال په حقوقي لحاظ او په هر لحاظ څو پورې چې د یو چا د مرګ تصدیق ونشي، هغه مړی ونلیدل شي یا ډی این اے ونشي، زما په خیال اوس وخت کې تر هغې پورې دې تصدیق نشي کېدای تر څو پورې چې طالبان یا په خپله د ده د کورنۍ کوم غړی د دې تصدیق ونه کړي. البته داسې ښکاري چې پخوا به طالبانو ډېر په سمدستي ډول دغه ډول راپورونه ردول، خو داسې ښکاري د څو ساعتونو نه دا خبر په میډیا کې چلیږي، په بینالمللي میډیا کې چلیږي. خو زموږ وروستي راپورونه دا و چې په کوټه کې مسلسل په پټ ډول باندې طالبانو د مشرانو غونډې وي او په دې فکر کاوه چې په څه ډول باندې بلاخره دا اعلان وکړي چې ملا محمد عمر اخون ژوندی ده او که مړ ده، او که ژوندی دوی باید یو اواز ولري، او داسې فکر کېدو که ملا محمد عمر اخون ژوندی وای نو باید په تېر اختر کې اقلا په خپل غږ کې یو اواز رالېږلی وای. ستاسو همکار مخکې ویلي چې 2004 کال کې د ده وروستی غږ و. نن چې ما خپل هغه ارشیب کتلو ما سره د 2008 کال اخیری غږ و چې په هغه خپل غږ کې هغه منصور دادالله ته وایي چې هغه کسان چې تاسو نیولي دي هغه پرېږدي او د بیت الله مسعود نه غوښتنه کوي چې منصور دادالله ونیسي او کوم کسان چې دادالله په قطر کې نیولي هغه پرېږدي. د هغې نه وروسته داسې ثبوت نشته، خو بهرحال د ده مرګ زما په خیال په اوسني حالاتو کې طالبانو ته یو ضربه ده او په عین حال کې د امن خبرو ته یو ضربه ده.
همدې پوښتنې ته یوسف صاحب زه راتلم چې دا په ډیر حساس وخت کې د دملینې خبر ورکول کیږي. لوی خواله د افغانستان له حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل شوي، دوهم دورې هم دوه ورځې وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي، او لبلې خوا د طالبانو په ډله کې د سولې خبرو له پیلېدو سره سم د اختلافاتو موضوع هم راپورته کیږي. آیا که د ملا عمر مړینه تایید شي څه فکر کوي، طالبانو ډله به سره وویشل شي؟
نو طالبان یو منظم تحریک ده او دوی د مشر عوامر او اطاعت لکه څنګه چې دوی د خپل جګړې ته یو جهاد وایي او په عین حال کې د خپل مشر اطاعت هم کوي، سره د دې چې تیرو 1300 کلونو کې ملا صاحب محمد عمر اخوند په خپله راڅرګند شو نه کوم اواز راوستی، خو بیا هم د دوی د جنګیالي چې دوی لپاره دا جګړه یو اکاډمي جګړه ده، هغوی دا فکر کوي چې دا کلوی جګړه د اشخاصو پورې مربوطه نه ده، کومله محمد عمر اخوندی او بل څوک وي دوی لپاره دا مهمه نه ده، دوی لپاره خپل اقتدا او ایدیالوژي مهمه ده. خو زما په خیال مشکلات شته دي او طالبان پخوانه هم ویل کېدل چې په څو ډلو ویشل شوي دي، یا په دې وخت کې که وګورو واقعیت خو دا ده که نوامد نه وروسته څوک مهم کس ته په دې وخت کې هغه ملا برادر او ملا منصور او ملا فاضل اخوند چې په دوها یا قطر کې ده، نو دغه کسان ممکنه جانشین کېدای شي، او که نه بیا ځینې خلک دا فکر کوي چې دا چونکې ملا محمد عمر اخوند یو سپېڅلی شخصیت و طالبانو دپاره، که د ده زوی د ده به ځای انتخاب شي خو دا به د خلکو هغه مذهبي تعلق یا سپېڅلی تعلق د دغه کورنۍ سره وساتي، او ملا محمد عمر کورنۍ او زوی ممکن دا د سیمه ییزو قبیلوي تفرقونه لري وي، نو له دې امله اسباب خیال منفي اثرات په طالبانو په اتحاد باندې ولري. اوس هم وخت چې طالبانو مشران دا پریکړه وکړي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې آیا طالبان د دې تصدیق کوي کني، که طالبان تصدیق ونه کړي بیا به هم ورته حالت وي.
بلې، موږ هم ورته منتظر یو چې طالبان آیا په دې اړه څه څرګندونې کوي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خبره کړې، او نه هم تر اوسه د ازادي راډیو په شمول رسنیو سره تماس نیولی دی. سمیع الله یوسف زی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ملا عمر د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې و خپرېږي چې د هغه د ملاتړي د لشکر جنګوي د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په پنجاب کې په یوه نښته کې ووژل شو. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور لرو، او اوس هم یو اورېدونکی دی، لنډ به واخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د ملا عمر د ملي خبر مو واورید.
نیازی خبر کوم زابل کې.
بله، مهرباني.
زما په فکر باندې زما په فکر نه بلکې د ټول خلکو د اطلاعاتي ټیم چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ژوندی او دا چې څه کې سره تفصیل او د مرګ په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. دا هسې یو 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 ځای او یو واقعیت ده، یعنې بالکل په طریقه سره خبره ده.
یعنې تاسو هم
دغه خبرونه ورکوي چې هغه د سولې سره د مخالفي او غواړي چې افغانستان د سولې کوري، افغانستان د امن کوري.
بلې،
زما فکر باندې د ځای او بې واقعیت او بې حقیقت خبره ده.
بلې مننه، ډېر وخت نه لرو. ستاسو پیغام واورید، په هر صورت ډیر وخت نه لرو کنه دا موضوع مو تاسو سره څیړل. حتما چې تاسو په کوم دلایل وایي چې د هغه مړینه به د سولې په خبرو منفي اغیز وکړي. په هر صورت د خبرونې نیمایي ته رسیدلی وو، څلور نیمې بجې دي. بیا هم احمد شیبر سټډیو ته راغلی دی او د افغانستان او نړۍ د لنډو خبرونو د خبرونو سټکی به واوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، د سرچینی د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی. خو په دې حال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمي وایي چې په دې اړه د موثقو اسنادو تر پیدا کولو وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته روان شو. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلا مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. پاکستاني پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلواله ډلې مشر د هغه دوه زامن او یو لسنه نور نن هغه مهال په پنجاب کې وژل چې وسلواله هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې لتیرو دوه نوی رئیس د زیاتو ورشتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور زیانمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. او د ترکیې د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر وایي د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندي زون د جوړېدو پروګرام د انقرې هڅېدي او دا د کوردانو پر ضد یو اقدام دی.
له احمد شبر نن مننه او سم په موکړې څو سپورتي خبرونه ته.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي نړیوال خاوري. د افغانستان د شطرنج ملي ټیم تیر ورځ د مالدیف ټیم ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړه. د افغانستان د شطرنج فدراسیون د سیالیو د تصدر کول مشر عبدالخالق وایس ازادي نړیوال ویل چې نن د دې سیالیو وروستۍ ورځ ده او د دې ورځې په پای کې به دا څرګنده شي چې افغانستان به په کومه درجه کې ځای پیدا کړي. د دې سیالیو د تصدر کول لپاره یو 15 کسیزه د شطرنج لوبډله له افغانستان څخه مالدیف ته تللې. د شطرنج سیالي د جولای په 13 د سریلانکا په کولامپور کې پیل شوی او نن به پای ته ورسیږي. د دایروي کبډي دریم دا ورسیالي د لسو ټیمونو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوی. د افغانستان د کبډي فدراسیون مشر فرید زیایی ازادي راډیو ته ویل چې د کبډي دریم دا ورسیالي د کابل او ولایتونو د لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي.
انتخاب
د غوړو لوبغاړو د ټاکلو په هدف دی چې دایروي کبډي په ملي ټیم کې 45 لوبغاړو ګډون لري. د شغلی زیایی په خبره په دې سیالوي کې 200 د کبډي لوبغاړو ګډون لري. شغلی زیایی زیاته کړه چې د سیالي به لس ورځې دوام وکړي. د دې سیالوي هدف د کبډي د ملي ټیم لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. ورسې خبردا چې د جلسی او بارسلونا ټیمونو ترمن د فوټبال نړیوال اتلولي سیالیو په لړ کې یو پزره پورې مسابقه د جلسی د ټیم په ګټه پاید ورسیده. د فوټبال نړیوال فدراسیون د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې د جلسی ټیم ایدن وزارت په لسم د خکې د دغه لوبي لومړی ګول وها. د لوبي په دوهمه نیمه کې د بارسلونا له ټیم څخه لوئیس واردو په 25 دقیقه کې او ساندرو ریمیرز د لوبي په 18 دقیقه کې جلسی ټیم ته ګول ورکړ. او د لوبي په 15 اټیم دقیقې کې کاهل وتاونی چې د جلسی ټیم په ګټه یو ګول وهي او د لوبي پایله د فائنالټي خواته یوسي. خو په پای کې جلسی ټیم وتاونی چې په 15 فائنالټي ټوپون سره د غلوبه د ځان په ګټه پاتې ورسوي. د خبرنو پای
خبري ساعت له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. د خبرونه په لومړي نیمه کې مو د طالبانو د مشر مولا عمر د ملي نه پاړه بیل بیل راپورونه اوریدل. له پاکستان بیا د هغه د ملاتړ د پاکستان د لشکري جنگوي د دلی مش د مشر ملک اسحاق د وجل کیدو خبر ورکول کیږي. ملک اسحاق چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریس نومول یو په پاکستان کې د شیعهګانو پر ضد خونړیو حملو اصلي طرح نومول شوی دی. وړاندې په دې اړه په راپورونو مرکې سربیره د غرض افغانستان په اړه اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د غرض افغانستان غلی اوبدون کې وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادو ته وړل کیږي. او د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال نړیوال جام لوبو لپاره ښه تیاری نیولی دی. خو لومړی زو پاکستان ته، د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې وژل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په یوه نښته کې چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه د وسلوالو لوري له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې ووژل شو. دا پیښه د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګړ سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګړ نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګړ ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپک وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې و چې څه کم 15 کال یې په زندان کې تیر کړي و. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشي شوی و خو تر خوشي کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشي کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب ډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله په 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنګوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکري جنګوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي و. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2009 میلادي کال د ملک اسحاق لشکري جنګوي ډله یو تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امرده چې پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر ملک اسحاق خپل څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې وژل شو. ویل کېږي لشکري جنگوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لرلې د ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د زرګونو سخت دریزي ورکړې دي. دا چې د پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر په افغانستان کې د پروانو نا امنیو اتس ډول اغیز وکړي په دې اړه مې په پاکستان کې لپخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی سره څو شپې مخکې خبري وکړي او لومړی مې ورته پوښتنه وکړه چې د پاکستان د لشکر جنگوي د ډلې مشر وجنبت څه اغیز وکړي.
اکثر دا چې ملک افاق د ملي او بین المللي سیاست کې یو پیژندل شوی پروګرس او هغه هواوس چې په افغانستان په مخصوصا د شیعهګانو په مساجد کې یا په پاکستان کې څو عامل اصلي داو اما همیشه پاکستان منکر و چې ملک اسحاق نه ده ملک اسحاق مشکل نه لري حتی بعض وخت اعلان کړی و چې ملک اسحاق په پاکستان کې نشته او چې ملک اسحاق نیول شوی د دې لپاره ملک اسحاق نه مشکل شوی چې هغه راز او هغه نیت هغه قانوني چې ملک اسحاق او د استخبارات پاکستان په دې کارو کې اخته و هغه به افشا نه شي. یعنی پاکستان استخبارات د تاسو نه د واسط نه ملک اسحاق
سعیدی صاحب، ملک اسحاق تر اوسه څو ځلې د شواهدو د نشتوالي له امله له بنده له توقیفه خوشې شوی دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا هم تر نظارت لاندې و. تاسو چې وایئ د دې لپاره چې ډېرو حقایقو نه دی پرده پورته نه کړي، ممکن دا یوه دسیسه وي چې اوس پاکستان د دې نوم ورکوي چې دی د ډزو په تبادله کې ووژل سو. له دې مخکې خو هم پاکستان دا امکان درلوده چې دغسې یو نوم مرتور کی چې ملک ساق او وجل سو ولې اوس
اغلی درلاسي په دې شرایط کې پاکستان د پاکستان مدا استخباراتي حالات چې د تروریسم سره اړیکې لري همکاري لري دا احساس وي. بل خبره هم ده چې په دې وختو کې زیات اسناد او دلایل شته چې ملک ساق د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړي وو تجربه کړو. یعنی پاکستان چون سره منابع استخباراتي په اکثر منابع ملی پاکستان په دې نظر و چې دغه سړی عمل د بدبختي دی او ایسا ورسره دي کې لري. یعنی ایسا د دې لپاره چې دروازهشانه شي دا کار کوي، چون شرایط په منطقه کې د تغییر په حالت کې دي، هم د افغانستان په طالبان په منځ کې مذاکره روانه ده، هم په منطقه کې روانه ده. بیا د پاکستان د خپل حالت تغییر لپاره دا کار کوي.
اسحاق ویل کېږي چې د پاکستان تحریک طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې درلودلې، دوی ته جنګیالي برابرول او دغه راز افغان طالبان ته هم جنګیالي برابرول. د دې وژنه به په افغانستان کې د روانو جګړو باندې څه اغیز ولري ستاسو په نظر؟
اغیز به ولري په دې شرط کې ایسای بل سړی لکه ملک اسحاق نور تولد ونه کړي. دغه سړی د ایسای دغه ملک اسحاق د ایسای سړی و، د ایسای په حکم دا کار کول تر هغه وخت پورې چې ایسای وی حاضر وي په دې جنایت کې لاس ولري، تل ملک اسحاق چې مرشي بیا بل ملک اسحاق تولد کېږي.
احمد سیدی و چې د پاکستان د لشکری جنگوی د ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو په اړه نظر څرګنده و. ملک اسحاق له څو ملګرو سره د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې په یوه نښته کې ووژل شو. چارواکو وویل چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه چې وسلوالو لخوا په برید وشو. له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې نوموړی له خپلو دو زامنو سره یو ځای او دغه راز څو ملګرو سره ووژل شو. ملک اسحاق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریست نوموړی و. نوموړی د نوموړي تر مشرۍ لاندې لشکر جنګوي ډلې په پاکستان کې پر شیوګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر ټولو خونړۍ حملې د 2013 کال په لومړیو کې په کوټه کې وشو چې له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. ویل کېږي لشکر جنګوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري، د ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د په زګونو سخت دریځ ورکړی دی. په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعانو تل د متقابلو ډزو په دا ډول پیښو شک څرګند کړی. دوی چارواکي تورنوي چې له دغه میتود څخه یا له دغه بڼې څخه د هغو جنایتکارانو او سخت دریځو د وژلو لپاره کار اخلي چې محاکمه کول سخت کار دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا له یوې خوا د پاکستان عدلي او قضایي سیستم ډیر سست دی او له بلې خوا هم د دې پر ځای چې د جرم له ځایه شواهد راټول کړي تر ډیره پر شاهدانو اتکا کوي. د اژانس دې مسلې ته په پام سره د اژانس په وینا دی مسلې ته په پام سره اکثره قاضیان یا پولیس او یا هم شاهدان لدی بیریږي چې کړي دغه تورونو کسانو په وړاندې څه وکړي خیل له دوی غچ واخلي. ملک اسحاق په 2005 کال کې په رسمن له تورن کېدو وروسته توقیف شوی او څو ځلې خوشې شوی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې مو اوریدل چې د طالبانو مشر مولا عمر چې لکلنو رئیس چانه ولیدل او مختلف لورو په تیر بیا په دې ورسته وکړي ځان ښکار کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د جمهوري ریاست یو ویان دغه راز وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د هغه د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو دوهم دور به د راتلونکي جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې د عالی شورا غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي الدین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربن اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. خاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 13 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو. دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
خاغلی دین محمد ویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقانی شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. نو وطنوال طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزي میاشتې په اوومه نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لمړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړډیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. راپورونه وایي چې د سولې دغه خبرې به په څلورو پړاوونو کې وي، چې ویل کېږي درېم پړاو به په چین او روسیې او څلورم یې په سعودي عربستان کې جوړ شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نور غړو د تسلط ښکارندوی وي.
اگر طالبان راستي هم آتش
بس په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یو لوی لسته راوړنه وي. او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. ویسه خپلواکي ورسپانې د افغان اسلامي آژانس له قوله دي کړي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا کړې ده. په راپور کې راغلي چې سید طیب آغا تر هغې وروسته استعفا وکړه کله چې طالب مشرانو په قطر کې د خپلو استازو له مشورې پرته په پاکستان کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دغه ډلې لخوا نه دی منل شوی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د ټولو طالبانو استازي باید د خبرو ترمنځ راتاو شي، تر هغې پرته به خلک د سولې پر روانو خبرو بې باور شي.
که پاکستان غواړي چې عملا په دې پروسه کې عملی قدمونه پورته کړي، د دولت ټول مخالفین چې هغه په هر نامه باندې دی ټول د سولې په مذاکراتو کې کېني او په صداقت سره په دغه لاره کې ګامونه پورته کړي، او نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه امریکا هم که غواړي نور دغه مذاکراتو کې باید ټول ډلې ټاپلې په یو ګردي میز باندې کېني، په هغه صورت کې یا کېدای شي چې یو نتیجه هم ترلاسه کړي. غیر دغه نه که یو دوه درې ډلې په شرکت کې او نور بیا ورسره مخالفتونه کوي، زما په اند باندې د سولې په عملیه باندې بیا د افغانانو اعتماد هم کمیږي او په دغه کې به بیا د پردې شاته نور خبرې هم وي.
د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل او د مشرۍ پر سر د دوی سیالي روان وضعیت پیچلی کولی او افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې له ستونزو سره مخ کولی شي. د دوی په وینا د طالبانو د ډلې ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل تر ډیره د هغو فشارونو ښکارندوی کوي کوم چې په دې وروستیو کې پاکستان پرې راوړی دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادی رادیو اوری، د ازادی رادیو خبری ساعت غوغی است. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو پوره کار کړی دی. د بورډ مسؤلینو نن خبر اعلان ته وویل د کرکټ شل اوریز نړیوال سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هندوستان کې پیلېږي. د بورډ مسؤلینو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د دې بورډ چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلوریزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هندوستان کې پیلېږي او دوی ورته د تیاریو پروګرامونه ترتیب کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزه که کومې وي هغه په ګوتو سوي دي، هغه ته به یو داخلي کمیټه کینی به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او ان شاء الله دا وعده در کوم چې په نړیوال شل اوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. په خوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو، خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانید چې د دې ټورنامنټ دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون له مخې 15 یو ورځنۍ او 2 شل ورځنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکو کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریا وستای خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2014 میلادي کال کې د شل اوریزو نړیواله سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شل اوریزو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
غوراوي کمیټې دسی یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف د شلوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته په کار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی، پلان ورته ورکړی شي چې 2014 جام جهانی لپاره مکمل دی هغه هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوریزو لپاره سره کی. د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړي شته مکه اوس نه دوی ته دا ویل چې تاسو به صرف او صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کی. غټ خوبي به دا وي چې د هغه هغه پریکټس او تمرینات به ټول د شلوریزو لپاره.
د افغانستان د کرکټ ټیم 13 میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې تر سره شوې سلور سیالۍ ګټلې او دوی بایللې دي. کارپوهان وای افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریا او ډېرې تمې لري او هیله ده چې دا ټیم په سیالیو کې د خلکو هیلې په پام کې ونیسي.
ومرل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال شل اوریزو نړیوالو جام لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان په شمال کې غالي اوبدونکي وایي د حکومت نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په شمال زون کې د غالۍ اوبدونکو د عمومي ټولنې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 19 اوبدل شوي افغاني غالۍ چې پاکستان ته انتقالیږي له هغه ځایه او یا په سلو کې بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني غالیو په نوم وړل کیږي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانی غالی قاچاق او په نړیوال بازارونو کې د پاکستان پارماو نخان خرڅلای په شوماسون کې اقتصادي اندېښنې زیاتې کړې دي. په شوماسون کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان د غالیو موجود اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ډېری افغاني غالۍ د پاکستان پارماو نخه نړیوال بازارونو ته پلورل کیږي. د شمال په سطحه د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر ستار بیگزاد وایي چې د کلونو راپدې خوا افغاني غالۍ په ښه کیفیت او د وخت د ضرورت په اساس برابرېږي، خو په اوسني حالت کې پاکستان ته قاچاقي کې او له هغه ځای څخه بیا د یاد هیواد پارماو نخه نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کوي. ستار بیگزاد وایي چې د افغاني غالیو 90% له هیواد څخه بهر ته صادریږي او تر څنګ یوازې 10% د نه په کور کې پلورل کیږي. بیگزاد زیاتوي چې اکثر افغاني غالۍ اول پاکستان ته او له هغه ځای څخه پس امریکا او اروپا ته صادریږي.
په قانوني او ډیری په غیر قانوني توګه افغاني غالي پاکستان ته صادریږي او له هغه ځای څخه نړیوال بازارونو ته لاره مومي. پاکستان پرې خپل ان و نښان لګوي او وروسته یې نړیوال بازارونو باندې خرڅوي. خغلی بیگزاد وایي چې د غالیو د غیر قانوني لیږد مسله یې په کراتو له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده، خو دوی یې په اړه بې پروا پاتې شوي دي. خغلی بیگزاد وایي افغاني غالۍ له دې سره چې پخوانۍ ښکلې نقشې لري، خو بیا یې هم د نړیوالو پیرودونکو د تقاضا پر اساس یې شل نورې نقشې هم ورته برابرې کړې دي. ستار بیگزاد یې په اړه داسې وویل:
در کل افغانستان 21 متر مربع قالین که 70 متر قالین که 15 تا 60 متر مربع قالین تقریبا
هر کال موجیوش لکه متر غالی چې 15 لکه شما زون ته مربوط کیږي، چې لاغه جمله یوازې 15 نوی زره افغانستان کې پرول کیږي او پاتې نور ټول بهر ته لیږدول کیږي. پر شما زون کې د غالی وبدون کو د اتحادیې مسولان په داسې حال کې شکایت کوي چې افغانی غالی د پاکستان پر مو نه خن نړیوال بازارونو ته صادریږي، چې ورسره سم د شما زون د سوداګرۍ خونې مسول د افغان سوداګرو له لوري له هیواد څخه بهر ته د پانګې د انتقال په اړه اندېښنه څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد عارف لیکي کې چیرې مولا محمد عمر مړوي د باید روخانه شي چې په کوم هیواد کې مړ شوی دی. ل هلمند زموږ یو بل اوریدونکو لیکي چې د طالبانو مشر هیڅ کله مړ نه دی، که چیرې مړ هم وي د طالبانو په لیکو کې مخالفتونه نه راپورته کیږي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی خودلای هم له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دا خبره ناسمه ده چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر د مړوي هغه د مړینې خبر درست نه دی. تاسو ټول مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي. افغان بي سي 813 شمیرې لارې ډیر پیغامونه را رسیدلی دي، موږ ټول نشو خبرولای خو په پروګرامونو کې هرومرو ترې انکار اخیستلی شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغه د مړینې په اړه مخکې هم ځینې اوازې خپرې شوې، خو د هغه د مړینې خبر تر اوسه نه و تایید شوی. سید اکبر آغا چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې یو فعال او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر دی، هم د ملا عمر د مړینې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک څرګند کړ.
د دا اوسېدل ډېر خفیه وه، چا ته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت پورې تر اوسه پورې دا خبره سرګند نه ده، لکه خلک چې وایي چې محمد عمر اخند مرسوی دي. نو زه خپل دا وایم چې اوس دا خبره د شک کې پاتې ده، او د دې ملګري چې دي دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا د هغو مطالبو لنډه یادونه کوو چې په دې خبرونه کې مو راپورونه پرې درلودل. له طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې، نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی. د جمهوري ریاست یو ویاند وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې. په دې اړه مو دا موضوع مو وڅېړله چې کچېرې د هغه مړینه تایید شي، هغه به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې د روانو جګړو څه اغیز وکړي. د طالبانو د مشر د مړینې سره سم ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د
افغانستان د حکومت او د طالبانو د استاد ترمنز خبري بیا په پاکستان کې پایل شوه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبري په یو امپروسه بدل شي. د پاکستان د لشکر جنگوي د ډلې مشر ملک اساق له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. دغه راز د افغانستان غالۍ اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مسؤلین دغه راز وایي چې د 2014 کال د شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ورستیو کې د څو مسابقو په ګټلو سره نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه.